دا شیان بی کتاب یو درشم فصل دورشلیم ساتندوی افسوس ده هغو کسانو په حال چې د مصر د خلکو څخه مرسته غواړي. هغوی د مصر په لوی نظامي قوت یعنی آسونو جنگی ګډیو او په آسونو سپاره عسکرو باندې تکیه کوي، خو هغوی په څښتن یعنی د اسرائیلو په سپېڅلي خدای تکیه نه کوي او نه ورڅخه مشوره غواړي. خو څښتن په خپل حکمت سره پوهیږي چې څه بلا او مصیبت په هغوی نازل کړي. هغه خپله اراده سرته رسوي، بد عمله خلکو او د هغوی ملاتړ کوونکو ته به سزا ورکړي. مصریان انسانان دي نه خدای. د هغوی آسونه یوازې جسم لري، کوم روحاني موجودات نه دي. کله چې څښتن هغوی ته د سزا ورکولو دپاره خپل لاس اوږد کړي، نو مرسته ورکوونکي به وښویږي او مرسته اخیستونکي به ولویږي. ټول به یو ځای له منځه لاړ شي. څښتن ماته داسې وویل، فرض کړئ یو زمری په خپل ښکار باندې غورېږي او د شپنو یوه ډله راغونډېږي چې وی شړي، خو بیا هم زمری په بېپروایۍ سره د شپنو د چیغو او شورماشور څخه نه وېرېږي. همداشان به زه چې مطلق قادر څښتن یم، د سیحون په غره د جګړې دپاره راښکته شم، زما مخه هیڅوک نشي نیولی. لکه څنګه چې یوه مرغۍ د خپلو بچیانو د ساتلو دپاره د خپلې ځالې په شاوخوا کې الوزي، نو زه مطلق قادر څښتن به هم د اورشلیم ساتنه کوم او هغه به وژغورم. ای د اسرائیلو خلکو، تاسو د څښتن په وړاندې سخته سرغړونه کړې ده، نو اوس بېرته د هغه خوا ته راوګرځئ. یو داسې وخت را روان دی چې تاسو ټول به هغه بوتان چې په خپلو ګناهکارو لاسونو مو له سپینو او سرو زرو جوړ کړي دي لرې وغورځوئ. اشوریان به د تورې په وسیله له منځه لاړ شي، خو نه د انسان په توره. هغوی به د جګړې له ډګره وتښتي او ځوانان به یې د بېګارۍ دپاره ونیول شي. د هغوی زړور عسکر به له ویرې وتښتي او د هغوی قمندانان به دومره وویرېږي چې هغوی به خپل د جګړې بیرغونه هم پرېږدي او وبه تښتي. دا د څښتن وینا ده، هغه څښتن چې حضور یې په صهیون کې د اور او په اورشلیم کې د تنور په شان دی.